Tırşne Asmanlandi.
سلامونه ترشنه اسمان لاندې خبرونه تموزه احمد تکل هرکلی کوم. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرسیال خورم آغا په مشرۍ پلاوی تیرونې د دوو ورځو لپاره په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د دواړو هیوادونو پر ستونزو خبرې وکړې. دواړو هیوادونو د دې پلاوی له سفر وروسته وویل چې په دې خبرو کې د ستونزو د حل په برخه کې ښه پرمختګ وشو. دواړو لورو په مطبوعاتي بیانونو کې د یو کال په مخه په آزمایشي ډول دواړو هیوادونو ته د لاریو پر آزادانه تګ راتګ موافقه وکړه چې د رواني می میاشتې له لومړۍ نیټې دا پروسه پیلېږي. د هوایي دهلیز له لارې د سوداګریزو توکو خبره هم دواړو خواوو ومنله. همداراز پاکستاني لوري موافقه وکړه چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په کراچۍ بندر کې له نړیوالو کانتینرونو څخه سیمه ایزو کانتینرونو ته د افغان سوداګرو د مالونو لیک ته امکان برابر کړي او د افغان سوداګرو له لسګونه قلمه توکو څخه چې پاکستان بندیز پرې لګولی لس قلمه کرنیز او صنعتي توکي هم معاف کیږي. پاکستانی او افغان چارواکو د همو منل چې سوداګري او سیاست به سره بیلوي او ټینګار یې وکړ چې د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز او ترانزیتي اړیکې به له خندونو پرته دوام کوي. ځینې نورې موافقې هم وشوي، خو آیا کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال هغه موافقې چې شوي د افغانستان یو ځنۍ ستونزې دي؟ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی د جمعې پورز ازادۍ راډیو ته ویل چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو 2-300 کانتینرونه له هم ایسار پاتې دي. د ښاغلی الکوزی په وینا په دې برخه کې کومه موافقه ونه شوه، خو پاکستانی پلاوی ژمنه وکړه چې د مسؤلو ادارو له چارواکو سره به په دې اړه خبرې وکړي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال په خبرو کې کومې ستونزې حل شوې او کومې نشوې. د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو شنونکي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د پوهنتون استاد عالم خان احمدزی او د افغانستان د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر صدیق منصور انصاری. میلمنو ته راغلاست وایم. بس له ښاغلي مومند سره پیلو. مومند صاحب، د پاکستاني پلاوی د سفر له جزئیاتو تاسو زیات خبر یاست. آیا تاسو او همکارانو مو له پاکستاني پلاوی نه هغه څه واوریدل چې غوښتل مو وایوري؟ خاله مومن صاحب سره زمونږ اړیکه قطع شوې ده. د خبرونې نور میلمانه لهم را سره دي. استاد علم خان احمدزی، د پلاوی څو ورځې وروسته له هغه افغانستان ته سفر وکړ چې د پاکستان الوتکو په خوست او پکتیکا ولایتونو کې پر ځینو اهدافو بمباري وکړه، فکر کوي چې دا حمله او د پاکستانی پلاوی راتک کابل ته دا ارتباط سره لري؟
رحیم، مننه تاسو څخه او تاسو تخنیکی همکارانو څخه، خپل سلامونه او احترام تاسو محترم مولیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې پاکستان کې همیشه دا مشکل وي چې یو هغه ملکی اداره وي او یو نظامی وي. نظامیان چې خو تاسو معلومی هغه همیشه نظامی فکر کوي، تجارتی فکر ډیر کم کوي، او ملکی اداره چې هغه بیا تجارتی فکر کوي. نو کله چې حمله وشو چې موږ غندو په افغانستان باندې، هغه نو وروسته بیا جواب ورکړی شو. بیا دوی پوه شو چې د خشونت او د تاوتریخوالي لارې دا مسایل نشي حل کېدی، نو ځکه خپل یو لړ پوړی استازی راولېږه او په دې مسالو باندې سرکې نستل. په دوه ورځو کې په پنځه مواردو باندې د دوی موافقه راغله چې یو ډیر ښه پیشرفت او ډیر ښه پرمختګ ګڼم.
بله، خو ما لکه څنګه چې په خپل سریزه کې هم یادونه وکړه، احمدزی صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی مونږ ته ویل چې په ځینو برخو کې لغې ډلې د افغان سوداګرو د کانټینرونو چې تقریبا شمیر 2300 تر رسیدي دغه د انتقال په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. همدارس خغلی الکوزی د هم ویل چې په نه خبره پاکستانی چارواکي دروازې بندوي، یعنی هغه دروازې چې د دوړو هیوادونو ترمنز له هغو لارو ترانزیت کیږي دا بندوي. په دې برخه کې دوی غوښتنه کړې ول پاکستانی پلاوی نه چې یو ځل بیا د پاکستان پر پالیسۍ باندې بیا کتنه وکړي. په دې برخه کې هیڅ موافقه ونه شو. دا تاسو څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم هغه مشکل ده چې د ملکی او نظامی د پاکستان ملکی او نظامی ادارو ترمنځ تفاهم او هماهنګي نشته، او همدې وجه نه دوی نشي کولای چې په خپل سر باندې د دې تعهدات افغانستان ته وسپاري. نو دوی به برته ځي او هلته به خپل حکومت سره مشورې کوي چې بیا خصوصا فوجیانو سره چې څنګه د مشکل حل پیدا شي. خو دا ضروری ده چې پاکستان حکومت باید نړیوال قوانینو ته احترام وکړي، او خاص کر تجارتي او ترانزیت کوم قوانین چې دي هغه ډیر مهم دي چې هغه لپاره باید احترام وکړي او هغه عملي او پلي کړي. که چیرې دوی دا پلي نه کړي نو بیا خو افغانستان هم کولای شي هغه ته مغل لاره شته چې بیا د ترانزیت لاره بندولای شي. دا سمانه ته د پاکستان ډیر توکي د افغانستان لاریږي، نو دغه مهمه خبره ده چې د دوی استازي به پرته سي او الته په پاکستانی حکومت سره هم درس د فوج سره بغږي به د خبرو چې د افغانستان تجارت او د افغانستان لاري ترانزیت د دوړو په ګټه ده. او خامخه ځکه چې انسانان دي او ټول انسانان ارتي وي شي، نو د دینا علاوه چې دا اقتصاد سیاسي پالیسی چه وای یا بل خبره نظامی تک ستراتیژي چه ده، خو انسانان دي خام انسانان دي ګرونه خوندي ټول سره نو بل تزورات لري او په تجارت کې ضرورت لري. او دا یو ښه اقدام ده چې وشو تر سره شو، او هیله ده چې پاکستان چارواکي هم دا ووري او مشران یې فوجي مشران هم دا ووري چې تجارت د دوړ ملکونو او د خلکو په ګټه ده، او بیا خصوصا مدني اسیا ته د دې لاسرسي د افغانستان لري د لپاره د سرو زرو حیثیت لري، نو دې په دې شانو باید صحیح غور وکړي.
مننه. زمونږ اړیکل مومن صاحب سره وصل شوې ده، خو زه غواړم چې له احمدي صاحب نه په دې برخه کې یو پوښتنه وکم، بیا ورسته لغه مومن صاحب ته ورشو. احمد صاحب، پاکستان له اقتصادي پلوه څومره افغانستان ته ارده، یعنی دا تاسو د منځنۍ آسیا د لارو یادونه وکړه، دغه اندازه یا دا کچه دومره ده لکه افغانستان چې پاکستان ته ارده؟
او دا کچه زیاته ده، ځکه چې منځنۍ آسیا ته د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان او تر قزاقستان پورې د پاکستان صادرات سي، نو دوی ورته زیات اړتیا او ډېر ضرورت لري. او پاکستان په دې مکلف ده چې په داسې مسایلو کې د افغانستان خبره واوري، افغانستان سره تفاهم لري دا مشکلات خپل حل کړي، او بیا هغه اصول دي چې هغه بینولي اصول دي چې هغه ته دوی باید صحیح غاړه کړي، او دا دوی په ګټه ده. بل دا چې پاکستان توکي داسې نه دي چې هغه مثلا اروپا یا د امریکا مارکیټو ته لاړ شي، د هغو لپاره بهترینه منډې هم د افغانستان او منځنۍ آسیا ده چې هلته د دوی زیات توکي تلی شي. بلې خواته د دوی توکي نشته لی ځکه چې هلته دوی سخت رقیبان لري لکه هندوستان لکه چین، نو دوی هلته رقابت نشي کولی. نو دا منځنۍ آسیا او افغانستان دوی لپاره ټول نه مهم منډې او مارکیټونه دي چې دوی باید او دوی په دې باندې پوهېږي او دوی باندې درک کوي چې دوی نه بغیر دوی د توکو اخیستونکي څوک نشته،
ځکه کېدای شي انعطاف وښي پایند کې. ډېره زیاته مننه ښاغلی مومن، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مخکې زمونږ اړیکه له تاسو سره ونه شوه، د احمدزي صاحب خبرې تاسو مخکې واورېدل. تاسو نه ما مخکې یو پوښتنه کړې وه، اول به هغه مخکېنۍ پوښتنه راواخلم، بیا به د دې خبرو ته هم ورشو. تاسو له پاکستانی پلاوی سره د افغان سوداګرو او د طالبانو د حکومت د چارواکو د خبرو اترو له جریان نه ډېر ښه خبر یاست. تاسو په نظر، یعنی تاسو هغه څه چې غوښتل مو، یعنی افغان سوداګرو د طالبانو حکومت هغه څه چې غوښتل مو د پاکستانی پلاوی د غړو له خلی واوري هغه مو واوریدل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او جناب محترم همدرد صاحب ته او ټولو تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته او تاسو کارکونکو ته خصوصا سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د اقتصادي سکتور باندې مهمه برنامه جوړوي. د زړه له کومې مننه کوم تاسو ته ټولو څخه. دیک شک نسته چې افغانستان تقریبا 240 کال جنگ تیر کړی دی او د 240 کال په اوږدو کې تقریبا موږ د هغه درمخه یو ډیر ښه ترانزیتي تړون درلودی چې د پټا پنامه افغانستان یو ښه تړون درلودی چې هغه تړون کې ټول شان ذکر شوی و. دا بل تړون د پټا تړون چې امضا شو تقریبا په 2008 کال کې دی. په دې تړون کې ډیر ستونزې وې چې د هغو ستونزو نور ستونزې وزېږولې. لهذا په دغه مجلس کې چې موږ دغه مجلسونه تقریبا ډیر کړی دي هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې. خو بعضی وخت تقریبا یو په یو څه فیصدي په مجلس باندې د مجلس پر موارد باندې عمل وسی. د دې پلس ارزو لرم چې پر دې مجلس باندې چنده د پاکستان د نوي حکومت اولین استازي و چې درالي دې کچيري پر دې باندې دی ونه ریږي. دا به د افغانستان حکومت هم ډیر په جدیت سره کار وکړي او دا به د دوی د دغه اقتصادي سکتور ته پر یو بې اعتمادي رامنځته کړي. په دې خاطر هغه موارد چې دوی ټول ذکر کړي دي په بیانیه چې د مشرتابه محترم د ویاند د دفتر د خوا څخه نشر شوې ده دا ډیر ښه شاندي. ولې ارزوم دغه ده چې تقریبا د یو د بلبلی کنټینر څخه انتقال و محلي کنټینر ته چې تقریبا دوه کال د مخ هم یا یو کال د مخ هم په دې کې زموږ سره پیسې لاسه او دی دا اعلان وکړي چې دا به موږ کولی در دوسه پرې دانه ده سوي. تقریبا د ګارنټي موضوع ده د بیمه موضوع ده او نور د صادراتو د زغال سنگ موضوع ده. زغال سنگ هم ان شاء الله زموږ صادرات همیشه هر ورځ پاکستان ته روان دي په هغه کې کوم مشکل نشته. ولې زه فکر کوم چې د کچيري هغه اول ما پکې چې دا زه چې موږ څنګه کولای شو چې زموږ سیاست او تجارت سره جلا کو که هر وخت لکه جناب الکوزي سب تاسو ته ذکر کړی دی چې باید هر وخت یو که یو ټک وسو یا د چا پر سر د څو پر سرحد کې بیا سرحد تړلی وي او مشکلات پیښیږي. بل ما هدا چې وشه تقریبا زموږ د اتو کلمو جنس مو چې د ترجیحات ترپی ورکی دا هم تقریبا د یو نیم کال یا د دوه کال را پدې خو څه خجریان لري چې دا اوس پرې د پای ټاکنه دی ورسېل شوی. ارزو می دغه چې پاکستان حکومت لکه د مخه چې تقریبا په خوا د دې تقریبا دوه کال در مخه د دې ترانزیت چې افغانستان د لارې څخه تقریبا در 800-900 موټر پر رسیدي اوس تقریبا دا در 4000 پر تقریبا رسیدلی دي چې دا تقریبا ډیر دي. ولې موږ غواړو یو خبره چې موږ همیشه خپل حکومت ته پیشنهاد کړی دی امارات اسلامي افغانستان ته موږ پیشنهاد کړی دی موږ نه غواړو چې د منطقې نور سوداګری ته باید خنډ پیښ شو. موږ باید محمد وکیل سو د منطقې ټول سوداګری ته افغانستان تقریبا اوس هم د ټول دنیا سره ډیر شي اړیکې لري. دې شک نسته چې کراچي بندر د افغانستان د پاره نزدېترین بندر ارزان ترین بندر دی ولی اوس ګران ترین بندر دی او لیری ترین بندر دی. هغه په دې خاطر چې تاسو ګوري په خوا د کراچي د لار څخه د کرم پلاس ورځ کې مال رسیدي لږه پر تقریبا په څلور میاشتې په تنظیم میاشتې کې نه را ورسېدي. ګران ترین هم په دې سو تقریبا چې دومره ډیمرچ او ډیټنشن باندې رالی چې د افغانستان سوداګر نور دې ته د دې د مشکل سره مخامخ کړل چې نور ډالر یوز نه کی او بخښه استعمال نه کی. نو لهذا زه فکر کوم چې دا بندر مشت د زموږ د همسایه محترم هیواد د پاکستان د محترم مشرانو له خوا څخه هغه سیاست یا هغه اساروي چې دی کار کوي مشت په ګران ترين بندر او لري ترين بندر.
مومن صاحب مخکې احمدزی صاحب یادونه وکړه ویل چې په پاکستان کې اصلي پالیسي کې اقتصادي پالیسي د سیاسي پالیسي دی هغه د پاکستان پاوز جوړوي او تطبیقوي او دوی ویل چې کله چې پاکستاني پلاوي حل تلل شي او دغه غوښتنه دغه خندونه چې تاسو یې دا اوس یادونه وکړه ل خپل چارواکو سره مطرح کی نو کېدای شي چې هغه یو حل لار ورته پیدا کی. ستاسو په نظر د دې موضوع اهمیت ته په پام سره او د دوړو هیوادونو ګټو ته په پام سره څومره امکان لري چې پاوز به د دغه غوښتنې چې د پلاوی د افغانستان لزان سره وړي د دا به ومني؟
فکر کوم اوس خو موږ په دې ماهیدی دغه تو ګورو بعض شان دی په یو هفته کې یا په لاس ورځ کې په دغه اعلامیه کې چې وی دی وعده کړی د پاکستان لوري چې موږ به دا کوو. دا به موږ تاغه وخت را معلومه سي تقریبا چې یا په یو میاشت کې یا په لاس ورځ کې به موږ تر معلومه سي ولې زما اغلب ګمان پر دې باندې دی چې کچیری مثلا د کرسټافینګ موضوع ده یا نور موضوع ده کرچې په بندر کې کچیری دا اوسه دا شمه موضوعات دي ولی زه نه وړم چې هغه د سیاست موضوع تر دخلم چې پچاړه لري پچاړه نه لري زموږ موضوع ده هغه وېزما سیب مقصد دی کې د توت سره کې کې د بیت سره کې کې د سیب سره وړي زموږ دا مقصد دی چې لار باید لاسې منطقوي تجارت منطقوي قوي اتصال باید رامنځته شي په منطقوي اتصال کې افغانستان پاکستان مهم رول لري چې موږ کولای شو چې جنوبي اسیا او مرکزی اسیا سره ومشلیږي یا کنیکټینګ پیدا کړو. په دې لحاظ زما ارزو دغه ده چې د دوو منطقو د دوو هیوادو په مابین کې بهترین تجارت پر بینالمللي اصول ولاړ تجارت پر خپلمنځي معاهدات باندې ولاړ تجارت رامنځته سي. دا به شوي ګوري دغه اوس سلار منده په څلور میاشتې د مخه چې په کراچي کې زموږ مالونه ودرېدل دا هم د بینالمللي اصول خلاف و هم زموږ د داخلي قرارداد خلاف و. هغه یوویشتمه ده که دوویشتمه ده د افکا د قانون د څه وخت چې ته لار بندې ته باید څو میاشتې د مخه افغانستان ته خبر ورکړي چې زه لار بندوم زما مالونه په لار کې په بل ځای کې یعنی په میلیونیو ډالر افغان سوداګرو ته تاوان رورسېدي. یو کانټینر غوړي تقریبا چې په 15,000 یا په 20,000 قیمت پر هغه باندې شپږ زره ډالر ډیمرچ رالی او ډیډینشن باندې رالی چې دا د دې کانټینر د مالیزیا څخه بیا د افغانستان پورې چې تر اوړي د کندهار په مافیر کې ده د پېښور د جلال آباد په مارکیټ کې چې تر رسېده د 300 ډالر یا 350 ډالر په یو کانټینر کې پیدا ده. نو لهذا خلق د توانیان کله او خلق یو رقم پر دې باندې به اعتماد سوي دي. ارزو می دغه چې برته باید اعتماد بازار منځسي څو وکولې سو دغه بندر چې مرته نږدې بندر دی او د ټول بنوي اصول مطابق موږ دا بندر استعمالو. ولی دې کې شک نشته چې اوس ټول بندرونه زموږ پر مخ لاس دي کغه د حیرتانو بندر دی کغه د شیرخان بندر دی کغه د اقینی بندر دی تورغونډي بندر دی اسلام کلا دی نیمروز دی ټول بنادر د افغانستان پر مخ باندې
مننه ډیر زیاته مننه. په باس کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه ښاغلی انصاری هم را سره دی. انصاری صاحب ما مخکې له احمدی صاحب نه د پاکستان د هوایی حملو او د هغه ارتباط د پاکستانی پلاوی د سفر په دې اړه مې پوښتنه ترې وکړه. ستاسو په نظر آیا دا سفر کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر هدف دا و چې بیرته د کابل سره د اړیکو د عادي کولو یو هڅه وکړه، که څه هم البته د پلاوی د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته راغلی و، مګر دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره یو هڅه تاسو ګڼئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. بله، موږ او تاسو په دې ورسېو کې شاهد وو چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو لخوا په افغانستان مستقیم بریدونه وشو. دغه موضوع ستونزې راولاړې کړې، دغه چې د ټي ټي پي او نور مسایل چې په سیمه کې یادېږي، د داعش مسایل او نور امنیتي او سیاسي موضوعات دې سبب شوي وو چې د افغانستان او پاکستان د شته حکومتونو ترمنځ ناندری راولاړې کړې او زړه بداوې رامنځته شي چې دغه مسلې نه یوازې په سیاستونو او امنیتي استخباراتي مسایلو ژور تاثیرات درلودل، بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ او د خلکو پر اسدارشه یې هم پراخ تاثیرات درلودل. موږ ولیدل چې په دې جریان کې څو وار هغه لارې چې په هغه سوداګرۍ کې د خلکو تګ راتګ کې هغه بند شوي، او تر څنګ په چمن کې چې د هغوی خپل ستونزې وي د ویزې او پاسپورت مسله باندې ناندرې راولاړې شوې وي، د میاشتو راهیسې هغه لاره بنده وه. موږ فکر کوو چې دغه پلاوی به په همدې فکر راغلی وي تر څو هم هغه امنیتي او سیاسي ستونزې چې موجود دي یا کوم شکونه او ناندري پر موجود دي هغه بحثونه وکي او ترڅنګ په نورو اقتصادي او ټولنیزو مسایلو هم تمرکز وکړي شي چې دا به د دوالو هیوادونو د ملتونو ترمنځ خیر اسدر شه سوداګری او اقتصادي ودې او پرمختیا په برخه کې کارنده او رغنده رول ولوبول شي.
نو دا تاسو تمه وا، مګر فکر کوي چې هغه څه وشول چې تاسو غوښتل او تاسو تمه وا؟
سیاستونه فرق کوي. بګو تاسو وینئ چې د پاکستان سیاست همیش په نوسانی حالت کې وي. د پاکستان ملکی حکومتونه هیڅ کله هم خود مختار نه وي، بلکې د استابلیشمنت یا د پاوز او استخباراتو تر ژورو اغیزو لاندې وي. مګر تاسو ولیدل چې تیر موقت حکومت ښاغلی کاکر په مشرۍ د پاوز په اشارو او د استخبارات په اشارو د افغانانو په وړاندې ډیر ناروا عمل ترسره کړ، او اوسنی حکومت هم چې راغلی د دوی د اتاک سره سم پر افغانستان هوایی بریدونه وشوه چې دا یو ستر جنایت وو. دوی باید له ننواتو سره افغانستان ته راغلي وای، او د پاوز او استخباراتو نه د ځان د خلاصون په لاره کې باید پاکستانی سیاسي مقامات او اداري هڅې وکړي، او هغه څه چې د افغانستان د حکومت سره پرې خبرې کوي دوی باید قوي موقف وغږیږي. نو موږ نه پوهیږو چې د پردې تر شا به په کومو مسایلو بحثونه شوي، خو دا ویلی شو چې د پاکستان اوسنی حکومت هم چې د انتخاباتي درغلیو او پراخو فسادونو په اساس ویل کیږي چې راغلی او د پاوز په مرسته راغلی، دا به هم د تیرو حکومتونو په څیر ونه کړی شي چې په خود مختار ډول د افغانستان او سیمې سره تعاملات ولري. موږ فکر نه کوو چې دغه ستونزې به دوی حل کړی شي. که بیا هم کوم مسله پیښیږي او پاوز به د هغې په لړ کې تصمیمونه نیسي، د دوی ټولې هغه هوکړې او قراردادونه لکه د اپتا او نور تړونونه چې دوی د پښو لاندې کړي، د بشر حقوق کنوانسیونونه، نړیوال کنوانسیونونه او تلی د افغانستان د خلکو په وړاندې له مختلفو جنایاتو کار اخیسته، که هغه استخباراتي مسایل وو، که هغه جنګي دی د تپل شوو جګړو او نورو پردیو ځواکونو ته د افغانستان پر لور د لارې ورکولو او ترانزیت په برخه کې دوی څومره مرستې کړې او د افغانستان په وړاندې ګامونه پورته کړي، موږ فکر نه کوو چې د پاکستان پاوز او استابلیشمنت به د هغو کارونو نه لاس واخلي. خو هیله مو ده چې نور باید د پاکستان خلک او سیاسيون په دې پوه شي، خپل پاوز هم په دې پوه کې چې د افغانستان سره سوله ایز کلتوري، علمي، فرهنګي او اقتصادي اړیکې، سوداګریز اړیکې تر هغه ډیر ګټورې دي ورته چې دوی په نظامی او استخباراتي لوبو کې په خپل ګټه ویني.
ډیر زیاته مننه. فکر کوي چې له افغانستان سره لک تر لګه په دورستۍ یو دو کلونو کې زیات ستونزې د پاکستان موقت حکومت جوړې کړې وي، او فکر کوي چې اوس چې په پاکستان کې منتخب حکومت راغلی وضعیت به د دوړو هیوادونو په اړیکو کې تر دې ښه شي؟
بله، موقت حکومت لنډې مودې لپاره د تیرو درې میاشتو په لړ کې هغوی دومره ستونزې راولاړې کړې، مګر پخوانیو حکومتونو یې هم چې اکثر به د پاوز او استخباراتو لاسپوڅي وو، دا وی په مرسته راغلی وو، پراخ ستونزې له افغانستان سره درلودي، او اوسنی حکومت چې لا ډیر مجبور دی، لا ډیر ستونزې لري، چارواکي او مشران یې د فسادونو پراخې دوسیې لري، لا ډیرې پخوانۍ هم د پاکستان په محاکمو کې هم د پاکستان له ولس سره او ممکن په د پراخو معاملو په نتیجه کې راغلی وي. نو دوی به ډیر مجبور وي چې د پاوز او استخباراتو فرمایشاتو ته او د هغه خواهشاتو ته بلی بلی وای هر هغه څه چې هغه پرې تحمیلوي هغه وکړي. خو موږ هیله منو چې د افغانستان د حکومت چارواکي به ټولو مسایلو ته جدي متوجه وي، دوی به د افغانستان د خلکو او د دې هیواد ملي ګټې او خراب لون کې په نظر کې ونیسي، تر څو د دغې سوری نه چې افغانستان او د افغانستان خلک بار بار چیچل شوي بیا ترې ماران لړمان او خماران را نشي او د افغانستان خلک لا نور ونداری او نه هم زموږ مشروع ګټي د ستونزو سره مخ کړي. موږ هیله من یو چې داسې توافقاتو ته به دواړه اړخه ورسي چې هغه د نظامي او استخباراتي لوبو نه مبرا وي او د دواړو ورونو او دوست ملتونو ترمنځ د ښه راسته درشه پرمختګ ترقي او پایدار امن سبب شي.
مننه انصاري صاحب. مومن صاحب، بیا تاسو ته راځم د راتلونکي لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ پر تیره د امدې ترانزیت او سوداګری د ستونزو په اړه د نورو غونډو او لیدنو کتنو پلان شته د نورو سفرونو؟
ډیره مننه. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا پلانونه اوس د جناب محترم یا مقام محترم وزارت تجارت دا پلانونه جوړي. موږ ته درته اوسه پرې کم داسې دغه نسته. موږ خپل په مابین کې هغه اگزیبیشنونه چې سره لرو یا کم شی چې لرو زموږ او د پاکستان تجارانو درمنځ ډېر یو ښه فرینډشپ وجود لري او همیشه په پاک افغانو تک تجارت چې دي چې پاغه کې ټول د افغانستان د کندهار سمت د جنوبي سمت د دې خوا تجاران، یعنی پکتیا، ننګرهار، خوست، پکتیکا او کندهار، سپین بولدک، د دې ټوله موږ د دې غړیتوب لرو او هغه او تاکتوراتم ش پر مخ روان دي او خپل کارونه پر مخ سي. یلته یو ځوان سی یو موږ لرو صافي سي ټول شان ډیر ش پر مخ روان دي. بعضی وخت دغه ځای حکومتونه چې دی وځي موږ دلته چې خپل د حکومت د لوري سره موږ اطمینان ورکو چې د افغانستان اسلامي امارات لکه څنګه چې د افغانستان د اسلامي امارات مشر او زعیم جناب محترم مشر شیخ صاحب دا په وینا کې ویل چې موږ د ټولو همسایګانو سره یو ډیر ښه اړیکې غواړو. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم دا غواړي چې د ټولو په منطقه کې او د ټولو دنیا سره پر د افغانستان پر اقتصادي منافع ولاړ یو اقتصادي اړیکې ولري او دا غواړو. ولی دغه په خپل دغه مشکلات چې اوس پیښ شوی دی، یا تذکره راوړي یا پاسپورت، یا د پاسپورت مسله چې د ډرایورانو سره په ټولو دنیا کې زموږ تذکری چې دي د زموږ تذکری ټوله ډیجیټلایز تذکری دي، یعنی عین د پاسپورت حیثیت تقریبا لري. په دې خاطر چې هر ځای ته ورکه، یعنی د نفر د ورکیدو امکان هیڅ نه لري. ټول یو شی چې دغه په افغانستان کې د اوس راوړي د تذکری په باره کې دومره جدي برخورد کیږي. د تذکری پور کولو سره ټول معلومات کیږي. زه په خپل د یو افغان په سپات د افغانستان سوداګری د خونی د پیلي مسول په سپات موږ د دې څخه ډیر راضي یم. د تذکری په باره کې ډیر یو پر ریسرچ کیږي که څوک نوې تذکره اخی کړي ورکه سوي در کې. د دې په باره کې دغه مشکلات چې موږ لرو چې باید موږ پر د ډریورانو د اسانتیا لپاره کڅ د دې ډریورانو راځي موږ ورته ریوران راځي چې دا پر تذکره سګور دا اوس هیڅ دومره مسله دوه دوغه مملکتو کومه وایي چې 2200 کیلومتر تقریبا سرحد سره ولري، ګډي اسانتیاوي سره لري. دومره زموږ د مملکت ټول صادرات چې تقریبا په سلو کې 15% پاکستان ته ځي او د پاکستان هم په سلو کې تقریبا 15% پورې صادرات افغانستان ته راځي. د افغانستان په دغه ملکو د لپاره خو لازم ده چې نور اسانتیاوي موږ منځره مکو. نه باید حکومتونه خلکو ته نور مشکلات پیش کړي چې نن تذکره در سره وایي بشي رفاړي. زه فکر کوم هغه مشکلات چې دی په دغه د تجارت پر سکتور باندې چې دا یو سیاسي بهر دی چې د افغانستان پر خلکو چې زه فکر کوم دغه اوس تاسو د کراچي بندر څخه تاسو په خپل پښتنه کولای شئ ریسرچ کوئ چې کار هلته دومره کم سوی دی د افغانستان د ترانزیت سره چې دلته راځي، یعنی په سولو کې د افغانستان تر اوسه د 80% ترانزیت هلته کم سوی دی. دلته موږ همیشه د پاکستان د سفارت سره په بعضو مجلسو کې چې جناب په وزارت محترم تجارت کې موږ دا ورته وایو هغه هم پدې باندې زموږ سره کانې دي چې دا سه مشکلات ستا. ولې زه فکر کوم چې دغه مشکلات چې اوس ستا یا راتلون کې غونډه به څه معلوم سي دا بنو په راتلون کې محلويش پري او د خبر پر لري خدای دې وکړي چې دغه مشکل چې دا اوس پریکړه شوی ده چې پر دې پریکړه باندې عمل وسي کچیر پر دې پریکړه باندې عمل وسي د افغانستان ترانزیت او د پاکستان ترانزیت ته به ډیره اسانتیا راوستي سي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري او موږ د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر ستونزو خبرې کوو. ملمنو سره وړاندې نور خبرې هم لرو. خدا شپه اوریدونکو په لاین کې دي. لمړی اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی. لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه وکړئ.
سلامونه تکال سه مسارمن لفرانه.
مهرباني ارمان صاحب خپل سوال ملمنو نه په مشخص ډول چانه پوښتنه لري.
مومن صاحب نه پوښتنه وکړه. مومن صاحب نم دا پوښتنه ده چې کله چې د ازمور شانه ورسې کده میوي کدار سی بس دی ال دروازې پر بند کی او بل دغه چې د کډوال ور بیا یو ور دغه رابو باسي اوس بیا کډوال ور باندې بیا څه قراری بیا شر دي خوروان څه بیا ور باسي باید د پاکستان تکا بل خواته واړی د پاکستان به تجارت کم کی باید نه چې ورستون سره موږ مخکې یو په واغ تجارت شان بند کیدل تم شان ګران سي ټول خلک د ستوند سره مخکې.
ډیر زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی بیا مو خپل پوښتنه وایست.
اجي صاحب توخي هم د زابل ولایت شاجو له سوالې
توخي صاحب هر کله راشي پروګرام ته. مهرباني وکړئ سوال مل چا دی؟
سوال مې له نن صاحب زه خدا چې پاکستان زه مست وادر واردات کوم ټوکی ډیر راځي او له دې خوا خو موږ صادرات شایي چې ډیر میوي او کله چې دی پر موږ باندې د هند لار باندې کې کېدای شي چې موږ پر دې باندې د منځنۍ اسیا لار باندې کوایا د یو قانوني حیثیت لري او کنه لري دا د پښتنې.
بله ډیر زیاته مننه له تاسو نه. هم یو بل اوریدونکو هم لرو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه.
مبارک جانان له فرانه ټکټ ته تاسو ملوړي سلامونه وایي.
وعلیکم سلام. او پوښتنه مول چانه ده او څه پوښتنه لري؟
سابې سره نو پوښتنه دا ده چې زمون ګډومت د زمون تجارت یا زمون میوي ورسېږي یا دې تلاري به مچایا په دې کې خدمت ډیر توان دی. دا به څنګه وي چې موږ د دې سب تجارت وکړو او کې پرې ځدا نو بغاټه د کا توان چې موږ د دې یعنی دا مثلا موږ تجارت خو دې ټول عمر چې موږ نیمه ورسېږي د دې تل خپل لري باندې که موږ تجارت هم غره کوو نو موږ څومره توان لري.
مننه اوریدونکو چې پښتنه درلودې دا اوریدونکو به د اوریدونکو پښتنه به لخپلو کارپوهانو سره شریک کومو. من صاحب لمړی تاسو ک د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه لری لاند لاند هر یو ته جلا جلا ځواب وایست.
زه خپل نیکل سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم خصوصا د دوستانو سره چې د پراو ولایت څخه خبرې کوي او نور د افغانستان د مختلفو ساحو څخه خبرې کوي. خپل نیکل سلامونه وړاندې کوم. د دې شک نشته تقریبا چې تیر کال هم زموږ د سابو وخت وو یا د میوه وخت وو پر دغه دوه موسمونه باندې لاري مشکل پیدا کړي. یو هلته په سرحد کې لښتونځ په سوجه د هغه رئیس بیا کوم مشکل نه دی پیښ شوی. زموږ میوه ته چې افغانستان ته انتقال کړي دی موږ ارزو لرو چې سږ کال ان شاء الله د دې مشکل سر مخ نسو. بر علاوه افغانستان د ټولې دنیا سره تقریبا تاسو ګوري چې زموږ اگزیبیشنونه په ټوله دنیا کې جریان لري او د دنیا خلک هم تقریبا سږ کال چې په افغانستان کې ډېر غټ اگزیبیشن تیر کال د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او ټوله خلک راغله او قراردادونه په منظم ډول د ټوله دنیا سره سوي دي. موږ نه غواړو چې د دنیا هیڅ ملک خصوصا همسایګان چې دا هیڅ وخت لاس ورکړو. دغه سره زموږ اړیکې باید جاري پاتې وي. ولې خپل منافع ته په کتو سره دې شک نشته چې یو دوست دا ویل زبد دروسرو جواب ونه پریوځي یو ورکما. هغه صادرات چې موږ تقریبا په وسنی وخت کې تیر کال پاکستان ته کړی دي موږ هیڅ ملک ته نه کړی. نو لهدا پاکستان زموږ لپاره یو ډېر مهم او اهم ملک دی په دې لحاظ چې زموږ ټول صادرات ما درته چې په سلو کې تقریبا در 80% موږ ډیر صادرات ټول پاکستان ته لرو نور به ټول دنیا ته لرو او کوشش پر دې روان دی چې اړیکې نور هم درته سي زمينه درته ډیر مسایدې سي او سش کال مر ان شاء الله ارزو لرو چې لار بند نه سي په موسمي وخت کې بعض وخت مشکلات لکه ګران رول چول پیشيږي ولې سه تیر کال موږ دغه واقع یو پلا درلودل او بیا نه د تکرار سوي او ان شاء الله کوشش کوو چې سش کال دا واقع هیڅ تکرار نسی. موږ مثلا که ایران ته وګورو ایران زموږ پر ټولو صادرات باندې د ایران تعرفه دومره لوړه ده چې موږ نسو کولای چې ایران ته صادرات وکړو. دونه لوی لوړ سرټیفیکټونه او شان راته ایږي چې نسو کولای چې هلته صادرات وکړو. نو لهذا موږ کوشش کوو چې د اسیا امینه څخه واخوا ته د روسیا چې یو ډیر غټ هیواد دی چین چې یو ډیر غټ هیواد دی زموږ صادرات دغه سش کال هم چین ته ډیر و. پخوا موږ د هوا د لارې کول اوس موږ د ځمکې د لارې هم د قزاقستان او ازبکستان د لارې څخه موږ چین ته صادرات لرو. انشاءالله کال چرانه وکیږي انشاءالله دا صادرات به هم شروع شي. د فرا ورور ته وایم چې ستاسو بادرنګ هلته یو کیلو په موسم کې تقریبا په نه افغاني وي. ما په خپل په مسکو کې چې دوستانه سره ملګری و یو کیلو بادرنګ هلته په $4 و. یعنی موږ غواړو چې دغه سي بازارونه جوړ کړو. ولی تاسو ته به تر معلومه ده چې د افغانستان لشت د نړۍ در تازرات لاندې غیر معجد دلیل باندې د نړۍ در تازرات لاندې دي. نو په دې لحاظ موږ کوشش کوو چې د ټولو دنیا سره زموږ اړیکې ټینګ دغه اوس هم د ټولو دنیا سره صادره
مننه
او واردات دواړه شروع دي او کوشش کوو چې د نه غواړو چې موږ پر چا باندې لار بند کوو. موږ غواړو چې داسې یو شرایط په جوړ شي د سکتور ته چې یو بل ته امید واکې سو یو بل ته د لارې خند پېښ نه کوو ځکه دواړو خواو ته بیکاری رامنځته کیږي دواړو خواو ته مشکلات رامنځته کیږي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب. احمد زای صاحب د افغانستان په شمال کې منځنۍ آسیا ته لارې لکه څنګه چې د افغانستان د جنوب لارې او د کراچۍ بندر لارې د پاکستان په ولکه کې دي او د فشار دی وی وسیله په توګه ظاهرا د کارپوهانو په نظر د افغانستان په ضد باندې کاروي یا د افغانستان پر وړاندې کاروي که په ضد نه وي. همدغه سره د افغانستان د شمال ترانزیتي لارې له منځنۍ آسیا سره د پاکستان لپاره د افغانستان په ولکه کې دي. د طالبانو حکومت هغه لازم فشار لکه څنګه چې پاکستان د کراچۍ له بندر نه اخیستای دی او دا فرصت یې کارولای دی. دغه فرصت د پاکستان پر وړاندې د فشار دی وی وسیلې په توګه کارولای
د حکومت پالیسی ډیره حدا پورې عقلانه ده او هغه دوی دا نه غواړي چې د داسې فشارونو په واردولو سره د دواړو ملکونو په منځ کې نورې مړی کې خرابې شي او انسانانو ته د توکو رسولو هغه بهیر هغه مات شي خراب شي. نو یو څوک به بد کوي نو هغه بد د دې لپاره کړته ورګرځي ځکه چې څوک څومره وخت پاکستان موږ سره بد کړی دي هغه بیرته دوی ته ګرځېدلې دي اقتصاد خراب شوی ده او تاسو ګوري چې دوی د ارسیوی جی پی ای خپل هوایي کرخه هم خرڅ کی. نو دینه معلومه کې چې دوی د اقتصاد دغه پالیسی نه شي دوی همیشه درلودلې دا هی پالیسی نه دی د فائدہ نه کړي او وو کله کله اسلامي امارات هم دا کوشش کوي چې تیر حد پوری دا مشکلات تفاهم لاره حل شي خو بیا هم کله چې د فشار خبره شي نو اسلامي امارات دا اپشن پلاس کې لري چې وو کولای شي د منځنۍ آسیا لارې بند کړي او پاکستان هم دا چې مشکلات سره ستونزې سره مخامخ کی خو مکه مخکې ما ویل چې اسلامي امارات احتیاط کوي او دا احتیاط یو ښه پالیسی ده خو بیا هم که آینده کې ډېر مشکلات ستونزې راپ ولاړې کی د پاکستان حکومت لخوا نه پاکستان حکومت باید پوه شي چې دغه ستونزې د دوی په ګټه نه دي او نه د دوی د خلکو په ګټه دي نه د اقتصاد په ګټه دي او پاکستان افغانستان هم کولای شي چې دوی باندې لارې بندې کړي. خدا لاره دا خبرې چې دي د تاوتریخوالي د سبب کیږي نو موږ نن چې راغلي په مدینت باندې چې او کولای شو چې یی منځ کې تفاهم را پیدا شي او د مشکلاتو ستونزو د تفاهم لارې د حل لارې پیدا شي نو زه فکر کوم چې داس خبرو باندې خبرې کول بخنه وي ځکه چې اوس یو خاصه خبر روانه ده او دا خبر مثبت اړخ هم غوا تاسو باید خبري وکړو چې دا خبر نور هم مثبت اړخ لاړ شي او دا مشکلات ستونزې حل او فصل شي.
مننه. مګر په مجموع کې کې یو پرتلنه وکړی خغلی احمد زای چې د دوړو لارو اهمیت یو پرتله کړی چې یعنی د افغانستان لپاره د کراچۍ بندر زیات اهمیت لري او کده پاکستان لپاره د منځنۍ اسیا لاره.
زه فکر کوم پاکستان لپاره د منځنۍ اسیا لاره ډیر اهمیت لري نسبتا کراچۍ بندر. لکه اوس موږ تاسو الحمدلله نورو هیوادو سره.
نو سوال دا دی وبخه احمد زای صاحب چې د افغانستان لپاره د کراچۍ بندر ډیر اهمیت لري او که د پاکستان لپاره د منځنۍ اسیا لاره؟
زه فکر کوم د پاکستان لپاره د منځنۍ اسیا لاره زیات اهمیت لري ځکه چې افغانستان نورې لارې هم متبادل لارې هم لري. مثلا سمانه سره دوی لارې شته، ازبکستان سره، تاجکستان سره، قزاقستان سره، ترکمنستان سره، همدارز ایران سره، همدارز چابهار بندر سره افغانستان تړلې ده. افغانستان افغانی حالت کې نه ده چې ډیر به پاکستان باندې متکیو، او اوس پاکستان ته د ضرورت چې دی هم نور په دنیا کې مارکیټ نشته. لکه زلت از امریکا کې ګورم د پاکستان یو یا دو توکي به په بازار کې پیدا کیږي، لکه هندستان دی خړې دی، نو دا سي اروپאי بازارو ته چلار شي. د پاکستان او توکي ډیر کم لیدل کیږي، نو د دې لپاره هم د افغانستان او منځنۍ اسیا ته او د هغه سره چې دی د کراچي په لار بندولو کوم غټي لاس تر اوړي د غو څخه د غو پرتلار د تاوانې به خړې د چي دی د منځنۍ اسیا لار لاس ورک.
ډیره زیاته مننه د لاند او مختصر جواب نه. لدی شیبین اورستا د خبرونه ترپای پورې وخت یوازې دقیقې پاتې دي، نو خدای چې دا خبرې سره روان غاړو او په مختصر یعنی جوابونه د امکان تر هدا پورې لاندوي. زه غواړم انصاری صاحب تاسو نه پوښتنه وکم چې لکه څنګه چې د خاغلی الکوزی خانجان الکوزی لقوله مو واوري د لاود طالبانو د حکومت په اعلامیه کې هم راغلی دی، یو مسله چې د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال خبرې پیوښوي هغه دا و چې دواړو لورو د ژمنه وکړه چې سیاست به له سوداګرۍ او ترانزیت نه بیلوي. آیا دا دواړه سره بیلیدای شي ستاسو له نظره؟
بلې، که د دوالو هیوادونو چارواکي او مسولین په خود ارادیت او خود مختاری وغواړي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، او دا عمیق اندر کې چې په سوداګرۍ او خو اقتصادي او کلتوري اړیکو کې د دوالو ملتونو ولسونو او دولتونو ګټې دي، باید هم داسې وشي. خو متاسفانه از موږ یو طرف تر ډیره مسائلو ته د استخباراتي او نظامی اړخ ګوري، او کله چې مسائل حل ته ورسیږي بیا ستونزې پیښیږي. کوم ګټه تاسو د اپټانه مخکي د اټا قرارداد افغان ترانزیت ټریډ اګریمنت چې په 1915 کال کې لاسلیک شوی و، او دا هغه وخت و چې دلته کمونیستي رژیم و، هم تر دې فکر کوم چې وضعیت بخو دغه سوندې کله هم هغه وخت نه دی رامنځته شوی چې لارې دې تر ډیره بند شي او یادې زموږ سوداګرو ته زیان رسیدلی وي. اته د افغانستان اموال به کراچۍ د لارې نوري دنیا ته رسیده، دغه چې به د پاکستان مالونه افغانستان ته راتله. د اپتا قرارداد چې په 2010 د اکتوبر کې ور باندې هوکړه وشوه، او په 14 فبروري 2011 کې عملی لارې چارې هوارې شوې. د دې فرق د هغه پخوانی قرارداد سره البته دام د مغې په اساس و، ولته یوازې مو کراچۍ بندر ته تر ډیره لاسرسی درلود او هغوی منځنۍ اسیا ته. د دې قرارداد د لارې هوکړه په دې شی و چې نه یوازې د کراچۍ بندر بلکې نورو سمندري بندرونو ته، چې په هغې کې د ګوادر بندر هم راتلی شي، او تر څنګ یې ځمکنیو بندرونو ته چې د هندوستان سره د واده بندرو هغې ته لاسرسی، او زموږ د لاریو او مالونو تګ د هندوستان نه د مالونو راتګ، یعنی دو طرف دو اړخیزه هم صادرات او هم واردات پکې ذکر شوې دي. او په مقابل کې پاکستان ته د منځنۍ آسیا ټولو هیوادونو ته چې نه یوازې منځنۍ آسیا هیوادونه هلته پراته دي بلکې لوی روسیه ده، د قفقاز هیوادونه دي، د غسی د یورویشیا لوی بلاک ده چې د اروپا مختلفو هیوادو ته هم پاکستان کولای شي خپل مالونه وارد کړي. په سیمه کې لکه څنګه چې احمدی صاحب اشاره وکړه، پاکستان خاص خریدار نه لري، هندوستان خپل تولیدات او صادرات لري، پاکستان ته ډیر اړتیا نه لري، ایران ورته ډیر اړتیا نه لري. خو د دوی هڅه یوازې دا و چې افغانستان کې جنگ جګړې روان وي او افغانستان یو پرانیسته مارکیټ وي، کندواله وي، دلته صنعت او تولید، دلته نور تشبثات یا د سقوط سره مخ شي یا د ستونزو سره مخ شي، تر څو هم افغانستان د پاکستان لپاره یو پرانیسته بازار وي او هر څه چې رالیږي هغه دلته وپلورل شي. چې موږ او تاسو وینو د هغوی ټول تاریخ تیر مواد چې اکثرو باندې لیکلي وي اونلی فار اکسپورټ ټو افغانستان، یا یوازې د افغانستان لپاره د صادراتو د خاطره دغه مالونه چې دلته راځي اکثره په پاکستان کې نه پلورل کیږي. تاریخونه تیر وي، نوي تاریخونه په وهلي وي، کاغه درمل وي، کاغه کی ټوکی او نور مواد وي. او تر څنګه د منځنۍ آسیا موضوع چې د پاکستان ته ډیره مهمه ده او باید په دې هڅه کې ووسی، او زموږ لارې د کومې چې هندوستان ته تللی هغه باید زموږ د سوداګرو او اموالو په وړاندې پرانیستي وساتي.
مننه. دا چې سیاست او سوداګری او ترانزیت سره بیلیدای شي کنه، وړاندې په خبرونه کې د دوو نورو میلمنو نظر هم پوښتم، خو دلته زمونږ همکارانو پر فیسبوک له یو شمیر اوریدونکو نه په همدې اړه پوښتنه کړې و. د ځینو اوریدونکو نظریات زه تاسو سره شریکوم چې ازادي رادیو ته په کومنټونو کې خپل نظر څرګند کړي. نبی یوسفی لیکلی و چې زمال نظر له سیاست څخه د سوداګرۍ بیلول ممکن کار دی، خو له پاکستان سره دا کار نه کیږي. پاکستان چې کله یې زړه شي نو دروازه بندوي، او چې زړه یې وي نو پرانیسي. مهدی حسن لیکلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي ستونزې له دواړو خواو کلک هوټ ته اړتیا لري چې دواړه سوداګریزي موافقې ته په خپلواکۍ سره او له سیاسي اختلافونو جلا عمل وکړي. د اختلاف عوامل او د سوداګرۍ پر وړاندې خندونه کولای شي چې د سرحدي لانجو، د ګورنوکي برخې د نیمګړتیاو، د سیاسي او امنیتي اختلافونو او د سوداګریزو موافقو په تفسیر کې د توپیرونو په ګډون بیلابیل مسایل وي. خیر محمد محمدی لیکلی د سیاست او سوداګرۍ د بیلولو خېګنه داده چې د مالی زیانونو کچه راټیټوي. د دوړو هیوادونو سوداګر کولای شي په آرام فکر سره کار وکړي. خدای وایي چې پاکستان په سوداګرۍ کې تل سیاسي بحثونو څخه کار اخلي او څو ځلې افغان سوداګرو مالونه په تیر میوه او ترکرۍ چې د هوا د بدلون پر وړاندې لږ مقاومت لري د تورخم او نورو ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله د افغان سوداګرو دغه محصولات خراب شوي او افغان سوداګرو ته لوی زیانونه راولي دي. عبدالمجید شیرزاد لیکلی د افغانستان او سنۍ حکومت چې اکثرا طالبان او ملایان پکې دي، له بده مرغه بهرنۍ سیاست نه لري او د سوداګرۍ په برخه کې هم تجربه کار کسان نه لري. او الحاج سید نادرشاه لیکي چې سوداګري او ترانزیت د پاکستان لخوا پر افغانستان د فشار یو وسیله ده. دا سمو چې واوریدل دا د هغو اوریدونکو نظریات دي چې پر فیسبوک باندې ازادي رادیو ته د خپل نظر په توګه لیکلی وو. دا د دوی نظر دی، د ازادي رادیو د نظر څرګندونه نه کوي. راځو بیا هم په همدې باس کې پاتې کیږو. مومن صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم خپل نظر له اوریدونکو سره شریک کړئ چې د سیاست او سوداګرۍ او ترانزیت بیلول څومره ممکن دي د دواړو هیوادونو ترمنځ؟
ډیره مننه د دوستان نظر سره. په احترام سره زه فکر کوم چې دا یو دوست چې پر فیسبوک باندې ویلی و چې کلک هوټ ته کچېری کلک هوټ اړتیا ولرو، دا کېدلی سي. تاسو ګوري د چین او د هند په مابین کې څه مشکلات شته، سیاسي مشکلات شته، ولې تجارت ډېر فوق العاده روان دی، ډېر غټ تجارت سره لري. او کېږي دا کېدلی سي که دواړه مملکتونه لکه دوست پر فیسبوک کې چې کلک هوټ ولرو او هغه تعهد کو پر هغه تعهد و درځي، فکر کوم دا امکان لري. یو شی چې تاسو توایم چې د ازبکستان یا د منځنۍ آسیا څخه یو کانټینر تقریبا د اوبو د لارې څخه یا غیر د افغانستان د بجلار څخه چې بنگلاديش تر سیږي پر دې کانټینر باندې تقریبا 2.5 میاشتې لګیږي. کچیره د افغانستان لارې استعمال کی او د پاکستان سم د پاکستان لارې څخه به تیر شي تقریبا پر دې باندې یو هفته لګیږي هندستان ته. یعنی د افغانستان لار هم د مرکزی د جنوبي اسیا او مرکزی اسیا په منځ کې ډېر یو مهمه ترانزیتی او مهمه لار ده. یعنی ضرورت دی د جلاري ولې دالر در دوس پریم هغه خپل پخوالی ته چې موږ ورته ګورو هغه پخوالی ته باید ډیر ژر ورسیږي. اوس تقریبا دالر یو امن ترانزیت لار ده. په خوا په افغانستان کې مشکلات او په هر ځای کې ملک التوایبی او مشکلات چې ولې اوس دالر ته هیڅ مشکل نسته. دا چې تقریبا ازبکستان تقریبا پنبه صادرات لري ټول مرکزی آسیا ډیر غټ صادرات لري چې هغه د پاکستان سره لري پر نور لارې کې سمندر لري وږي لاندترین لار چې هغه د افغانستان د لارې څخه که ترکمنستان دی که ازبکستان دی که تاجکستان دی که قزاقستان دی دا کولای شي چې د افغانستان د لارې څخه دی کولای شي چې خپل هغه ترانزیت استعمال کی. ولی کوشش پدې کې چې غواړي چې د دواړو مملکتو اقتصاد پر مخ لاړ شي که دواړو په دوه مملکتو په مابین کې ښه اقتصادي اړیکې نورې ګډې پروژې غټې پروژې سره وکړو نو دې ته که چې د یو بل اقتصادي ګټو ته باید د پام وکړو او د یو بل تجارانو ته یا سرمایه گزارانو ته پرې نورو چې هغه توانیسي لکه اوس چې تکر تیرو شور میاشت کې توانیسي لو که چیرې دغه موضوع ته زه فکر کوم چې فکر وسی نو کېدلی شي چې سیاست او تجارت هم سره جلا سي. یا لکه بعض دوستانو چې پوښتنه وکړه د میوو پر موسم باندې همیشه زموږ یا پر میوو باندې ټکسونه لوړیږي او یا د مشکلاتو د بندیش سره ماته چې کده خوشاله ته انشاءالله توجه وسی زه فکر کوم چې کېدلی شي د یو ښه تجارتي ملکو پس زموږ د خصوصي سکتور په وایز کې هیڅ مشکل نشته. یعنی دی وی چې مشکل نشته به عزت وسی.
احمد صاحب ستاسو نظر د سیاست او ترانزیت او سوداګرۍ د بیلولو په باب
او صحیح توګه الله تعالی ته د انسانانو لپاره د دنیا پیدا کړې نو هغه کې د الله تعالی دا اصول دي چې هیڅ وخت د هیچا خیر د بل چا په شر نه ده او د هیچا شر د بل چا په خیر نه ده. همدا خبره مهم ده چې د پاکستان حکومت او فوج هم واوري چې د افغانستان ګټې یا د افغانستان اقتصادي وده هیڅ وخت د پاکستان په تاوان نه ده. او همدارس زموږ چارواکي او موږ هم دا باید فکرونه کړو چې د پاکستان اقتصادي وده به زموږ په تاوان وي. یکه چې الله تعالی دا خیر او شر په دیدی جدا ساتلی جدا سره جدا خلق کړی دي نو اوس چې تجارت کې د ټولو انسانانو ضرورتونه پوره کیږي او د دوی احتیاجونه پوره کیږي نو حتمی ده اندازه شي باید سیاست څخه جدا شي او تجارت او اقتصاد له سیاست سره جدا شي او نور د سیاسي افزارو په توګه استعمال نشي. کله هم چې اقتصاد د سیاسي افزارو په صفت استعمالیږي هغه خلق کړیږي خلکو ته مشکلات پیدا کیږي ستونزې پیدا کیږي اقتصاد خرابیږي جی ډی پی را کمیږي نه همدارس قوت خرید خلکو کمیږي د داخلي تولیدات کمیږي دا ټول په خنیت پورې تړلې او خنیت هغه وخت راځي چې سړی صرف دې لپاره فکر وکړي چې زما ګټه به ټول خلکو ته ورسیږي او ټول انسانان د دې شي مستحق شي او هیڅ وخت انسانان د دې احتیاج نه وي او د ستونزو سره مخامخ نه وي دا ټول په خنیت پورې تړلې ده او دا چې دیو بل ومنو او یو بل سره همکاري وکړو او دا ونه وای چې را که پاکستان مخکې شو خراب موږ مخکې شو پاکستان به خراب.
ډیر زیاته مننه انصاری صاحب. پاکستان فدرال نظام لري او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالت لاره له افغانستان سره د ترانزیت لاره په دې دوه ایالتونو باندې دي. د دې دوه ایالتونو چارواکي سیمایز چارواکي څومره د افغانستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په مسله کې د دوی رایا مهمه ده د فدرالیا د دولت د مرکزی دولت لپاره او څومره دوی په دې مسله کې ګټه لري توان لري او نظر څومره ورېدل کیږي البته
بلې تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه خو ستونزه پاکستان کې دا ده چې حکومت فدرال هم دی نه مرکزی حکومت او نه هم ایالتي څلور حکومتونه خود مختار دي بلکې لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د پوځ او استخباراتو تر کامل تور او مرموز تسلط لاندې دي او ټول مسائل د غوی لخوا رهبری او دکټی کیږي. موږ په دې پویګو چې نه وازی د غدوای لټونه بلکې سند او پنجاب چې د پاکستان صنعتي او تولیدي ایالتونه دي د کرنې او مالداري له نظره هغه ایالتونه دي د پاکستان چې ډیر محصولات لري او هغوی پراخ مارکیټ ته اړتیا لري چې مارکیټ یې په اوس شرایطو کې یوازې افغانستان او د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا ځینې څه چې ډېر هیوادونه دي هغوی هم له دې لارې متضرره کیږي او د پښتنو او بلوڅو سیمې چې دي بلوچستان او پښتونخوا دوی په دواړو الخونو کې متضرره وي. هغه کارګر چې سرحد په سیمو کې کار کوي هغوی ته هم ضرر رسیږي او سوداګری او نورو لارو هم ستونزې ګوري.
ډیره مننه. یو وروستی سوال ښاغلی مومن نزل رمول دې سره بیا خبرونه رانغاړو. له هند سره د افغانستان تجارتي لار هم د پاکستان په لاس کې ده ښاغلی مومن، او په دې کې هم ډېرې ستونزې شته. دغه ستونزې په ډېر اختصار سره لیوې د کینه په کم وخت کې راته وایست.
د دې شک مته چې موږ صادرات لرولې هند په تیر دوه کلو کې هغه څه موږ سره وکړه چې باید نیوي کړی. موږ د ټولو افغانانو خصوصا د سکتور ټولو ویزې په جيبو کې ختم کړلې، او نه پېژنم چې ولې درته اوسه پر افغانانو ته ویزې نه ورکوي. د ویزې مشکل سره لرولې بیا هم تیر کال موږ پر دې باندې چې د سوداګریزي برېښنا لاري څخه او هغه تعلقات چې په خواوه موږ په شپ صادرات لرلو درولې همیشه زه فکر کوم تیر کال موږ ته په واګې
په باندې وخت په ختمېدو د قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونوم رسیال محمد یونس مومند د اقتصادي چارو شنونکي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په پانتونو سات عالم خان احمدزی او د افغانستان د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر صدیق منصور انصاری په دې خبرونه کې را سره ملمنه و. مننه ترې کوم.
شنن گرغار دیکھا مستور